السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو، په دې غړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو په اړه ریپورتونه واره، د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه هم یو ریپورت لرو. او نیس پروګرامونه سباون او جمهوری غږونه هم د خبرونې برخه ده. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورئ، زموږ همکار ګل ایاسی درته وړاندې کوي.
ستړي مشه لمړی د خبرونو سره ټکی د خیبر قبایلی ضلع جماعت اسلامي ګوند په حیاتاباد کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وژل شوي کسانو په اړه د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې. په شمالي وزیرستان کې په درې بیلابیلو پیښو کې یو امنیتي سرتېر وژل شوی او 15 نور ژوبل شوي دي، او په سریلانکا کې پرله پسې چاودنو کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر قبایلی ضلع د جماعت اسلامي امیر شاه فیصل افریدی وای د اپریل په 14 د پیښور په حیاتاباد کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي کسان تر هغه نه، بلکې د دوی د کلی بے ګناه کسان ول. نو موري پون په پیښور په اسلام کې خبري غونډي رستو مشال اړتیا وی چې د وژل شو کورنیو ته د انصاف لپاره د آزاد عدالتي کمیشن جوړ کړ شي.
په پیغه چلو دا ایکسا جوډیشل کیلینګ دی، ماورای عدالت قتل دی. دا خلک دا دهشتګرد نه وو، نه دهشتګردو سره تعلق شته. دا خلک ټول مونږ پیژنو، د مونږ د علاقې دی، لکه لہذا دغه سره انصاف وکړی شي. جزاره دغه ټولو کورونا ته تلایم، دا ټولو مشران پیژنو مونږ.
پولیسو دې خبري غونډې ته د خبرګون په توګه له سویل وړه وکړه او ویل چې دوی په دې اړه خپل موقف له وړاندې بیان کړی دی. د پیښور پولیسو مشر قاضي جمیل الرحمن د اپریل په 14 رسنیو ته ویل چې د فوج په ملتیاي د 15 اپریل پر ماښام مهال په حیاتاباد کې په یو کور د پټ شو وسلوالو پر ضد عملیات وکړ، چې شاوخوا 15 ګڼټو تر عملیاتو وروسته یې 15 وسلوال ووژل. تر کې طالبان پاکستان د دې پیښې ذمہواري منلې وه. په شمالي بلوچستان کې پرون په درې بیلابیلو پیښو کې یو امنیتي سرتېر بدل شو او 15 کسان ژوبل دي. لومړی پیښه په تحصیل شوال کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې وسلوالو پر امنیتي پوستې برید وکړ. چارواکي وایي په دې برید کې یو امنیتي اهلکار وژل شوی او یو بل ژوبل دي. دویمه پیښه د شمالي بلوچستان په د تحصیل او تحصیل خړ کمر کې شوې چې په مان چاودنه کې دوه امنیتي سرتېري ژوبل شوي. دریمه پیښه د شمالي بلوچستان د تحصیل بویا دلخیلو اسیمه کې شوې چې د چارواکو په خبره په هدفي برید کی دوه کسان ژوبل شوي دي. دغه پیښو ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ایران سفر کوي. د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکړي چې وزیر اعظم به په دوه ورځني سفر کې په تهران کې ولسمشر حسن روحاني او ستر مذهبي مشر په ګډون نور چارواکو سره ملاقاتونه کوي. نوموړی به د ایران او پاکستان تاجرانو سره هم ویني. وزیر اعظم په داسې حال کې د تهران سفر کوي چې د پاکستان بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه کې له ایران غوښتنه وکړه چې د هغو ترهګرو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې د دوی په باور په دې ونی کې د 14 پاکستانی سرتېرو د وژنې په پیښه کې لاس لري. خو د ایران د بارونو چارو وزیر په ټویټر پاڼه د هغه پیښه غندلې او ویلي دي چې ځینې عناصر نه غواړي چې دواړه هیوادونه ښې اړیکې ولري. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر وای وزیر اعظم عمران خان نوی اقتصادي ټیم ته د هیواد معیشت ښه کولو لپاره ذمہواري سپارلې دي. وفاقي وزیر فردوس عاشق خوان پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د غونډې وروسته خبرالن ته ویل چې د خزانه مشیر عبدالحفیظ شیخ وزیر اعظم ته د اقتصادي اقداماتو په اړه معلومات ورکړل. نوی اقتصادی اډلې ته ذمہواري او اهداف ورکړل شوې دي چې څنګه به دا هیواد له اقتصادي مشکلاتو څخه راوباسي. دا هم ویل چې وزیر اعظم به نن کوټه کې د نوی پاکستان هاوسینګ سکیم پرانسته کوي. د افغانستان په پکتیا ولایت کې د ګډو ځواکونو په هوایي برید کې شپږ وسلوال وژل شوي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې تېر شپه ناوخته د زرمت ولسوالۍ په ګورچی سیمه کې د ګډو ځواکونو په هوایي برید کې یو فوزی ګاډی چې له چاودیدونکو توکو ډک وو او شپږ وسلوال پکې ول له منځه وړی دی. تېر شپه د پکتیا د ولایت مقام د رسنیو له دفتر څخه مشال اړیو ته په استول شوي خبر پاڼ کې ویل شوي چې په دې هوایي برید کې له وسلوالو پرته بل چا ته زیان نه دی رسېدلی. د افغانستان سولې ولسی حرکت او وای په هلمند کې د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون کوي. دغه حرکت پرون په ننګرهار، خوست او غزنی ولایتونو کې لاریون کړی وو. د سولې ولسی حرکت وایي بسم الله وطن دوست پرون ناوخته مشال لري ته ویل چې د لاریون پر مهال د جګړې پر خکېلو اړخونو غږ کوي چې نور باید ژر تر ژره اوربند اعلان کړي. د سولې ولسی حرکت په لاریون کې د حکومت لخوا د خالد فوزي عملیات او د طالبانو لخوا د الفتح په نوم پسرلنی عملیات غندل شوي دي. د ولسی د سولې ولسی حرکت وای په نور ولایتونو کې به هم د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون وکړي. تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ. د سریلانکا پلازمینه کې په مختلفو کلیساو کې پر لپسې په چاودنو کې لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي دي. د چاودنو پر وخت ګڼ شمېر خلک په کلیساو کې د ایسټر د مراسمو لپاره راغون شوي ول. د پلازمینه کولومبو په شمال او بهر نیګومبو ښار کې په کلیساو کې چاودنې شوي. په نیګومبو سنت سباستین کلیسا کې کلیسا په خپل فیسبوک پاڼه د کلیسا دننه ویجاړ شوي انځورونه هم خپاره کړي دي. بلخوا په کولومبو کې په درې هوټلونو کې د چاودنو راپورونه ورکړل شوي. د چاودنو ذمہواری تر اوسه پورې چا نه ده منلې. په شام کې فعالان او یو سارون کې ډله وایي د داعش او القاعده پورې د تړلو وسلوالو په مختلفو حملو کې نږدې 50 حکومتي سرتیري او د هغوی متحد جنګیالي وژل شوي دي. د شام د بشري حقوقو د سار ادارې پرون ویل چې په القاعده پورې د تړلې ډلې حیات التحریر الشام وسلوالو پرون د حلب ښار په لویدیځ کې پر حکومتي ځواکونو حمله وکړه. په دې حمله کې 20 سرتیري او د هغوی متحد جنګیالي وژل شول. بل پیخه د حمس کې رامسته شوې چرته چې وسلوالو سره په نښته کې د شام د بشري حقوقو د سار ادارې په خبره د افسرانو په ګډون ویش سرتیری وژل شول. او اخري خبر د کرکټ درکو. په هند کې د شل اوریزه سیالو یا آی پی ایل کې نن ولوبې کېږي. لومړی لوبه د سن رایزرز حیدرآباد او کولکتا نایټ رایډرز، او دویمه لوبه د رایل چیلنجرز بنګلور او چنئی سپر کینګز ترمنځ ده. دا وخت په پوینټ ټیبل چنئی په لومړي نمبر، ممبئی په دویم او دهلی لوبډله په دریم نمبر ده. دا د مشال وړي خبرونه. اوس له اسلام آباد د سره زهینه د موسم حال اورو.
د موسمیت د محکمې په وینا سبا د ګل پورس به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 21، بنو کې 15 او 23، ژوب کې 22 او 15، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر د مشال ریڈیو خبرونی زمون په ویب پاڼه په مشال ریڈیو .com باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې به د جماعت اسلامي ګوند غړي وای د اپریل په 14 په حیات آباد کې د امنیتي سوکونو لخوا وشل شوی تر هغه نو، بلکې د دوی د کلی بیگونه خلک وو.
دا کور چې دای دی اجره په تور استعمال ولا لکه په دا کې وسه یو کس دا ټول مونږ پیژنو کوم برخیز قبيله سره تعلق ساتي، خو دغه نه لوا یو مراد ده پکې هغه د دوه نږدې کلی ولای.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د ایران سفر کوي. په پیښور کې د شخصي سکولونو اتحادیه د احتجاج پر مهال ویلي حکومت داغه ماشومان او اخراجات روسته نه دی پوره کړی چې تر سرکاري پروګرام لاندې په شخصي سکولونو کې داخل شوی وو.
اوس ماشومان پاس شو، ایگزام شوی دی، نو دې کتابونه چې موږ نه ورکو دا تقریبا یو میاشت دی شو، او ماشومان والدین راځي هغه باقاعده موږ ته باقاعده ګروان ته لاسه چې چیرې د کتاب ولې نه ورکوي، خو دا پیسې اخیستې دي والدین دا کله مني.
او نیس پروګرام سباون کې بالا ماشومان سره د جنسي تیریو پیښو دی لړکی د حکومتي ګامونو پاړه وره.
زیات تر کیسز هغه رپورٹ کیږي چې کم ماشومان سره جنسی زیاتی وشي او پای کې دا غي مرګ وشي.
زما په خلق قانون سازی ډیر زیاته شوی دا، خو هغه سیاسي عزم نشته خلکو کې شعور او دا غه ډیر زیات کمې دي.
او د نور رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام جمهوریت غوونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اور ادن کو مشال لڑیو تا سور ورزو د خبرونی لمړی رپورٹ طرف ته د خبر کبلی زلی د جماعت اسلامی امیر وای چې د اپریل پش پړه سم د پی خبر په حیات آباد کې د امنیتی سواکونو لخوا وشل شوی کسان تر هغه نو، بلکې د دوی د کلی بیګنا خلک وو چې زنو خپل روزګارونه او زنو سرکاري نوکرې کولې. نوموړي په دې اړه پرون په پی خبر کې د خبري غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې د رښتیا په ډاګه کولو د وشل شو کورنیو ته د انصاف لپاره د آزاد عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. خو پولیس ویلي وو چې په حیات آباد کې په عملیاتو پینځه وسلوال وژلي. صوبایي حکومت په دې اړه سندي ویلي. تفصیل د فرخنده اسد نه اورو.
د خیبر ضلع د جماعت اسلامي امیر شاه فیصل اپریدی پرون په پېښور کې له خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل د اپریل پر 14 چې د حیات آباد په ووم فیس کې پولیس او پوس کوم کسان وژلي وو تراګر نه بلکې بېګنا وګړي وو. نوموړي وویل په قبایلي سیمو کې هم دوی خوندي نه دي او په بندوبستي سیمو کې هم وژل کیږي.
په پېښه چلو دا ایک سا جوډیشل کیلنګ دی، ماورای عدالت قتل دی. دا خلک دا دهشتګرد نه وو، نه دهشتګردو سره تعلق شته. دا خلک ټول مونږ پیژنو، د مونږ د علاقې دي، لکه لهذا دغه سره انصاف وکړی شي. جی زه دغو ټولو کورونو ته تللی یم، دا ټول مشران پیژنو، ما علاقې دي. یو پکې طارق او سعید دي، دا ورونه وو. سعید اوس هم ورک دی، پته نه لګي ژوندی به وي، مړ دی، دارو سره دی، چا سره دی، خو هغه خاندان ته نه دی ملو شوی. خو دا ټوله سرکاري فیملی ده. طارق یو طرز وایي فوډ انسپکټر دی، بل طرز وایي پولیټیکل ایجنټ، دفتر کې محرر دی، اوس تحصیلدار پرموټ کیږي. دغه رنګې امجد چې دی، دا په فوډ کې نوکر وو، نه د دهشتګردو نه سره تعلق و. تاسو هغه تصویرونه کتای شو، دغه هغه فیس ریډینګ کتای شو، سړی ته څرګند جړا وشي چې دا څنګه خلک وجي.
دا چې هغوی دغه کور ولی او د څه مقصد لپاره نیولی وو، شاه فیصل اپریدی زیاتوي.
کور خو مونږ اکثر خلک چې دی افریدی اکثر اوجرې غټه ساتي. مونږ په حیات آباد کې هم داسې کوو چې یو کورونه سو پاکې فیملی وسو، ځانم یو بل کور نیولی، هغه د اوجرې په تور استعمالو. نو دا ګیر چاپېره دوه کورونه وو، دا کور چې دی د اوجرې په تور استعمالولو لکه. په دا کې وسه یو کس دا ټول مونږ پیژنو، کوم برخیل قبیلې سره تعلق ساتي. خو دغه نه علاوه یو مراد دی پکې، هغه هم د دوه نږدې کلي والی، او هغه سره دغه سره د جمشید سره دا ټول نوکری کوله په غلا ګودام باندې لکه.
د خبری غونډې پر مهال د وجل شو کسانو د کورنۍ غړي موجود نه وو. دا چې هغوی ولې له شاه فیصل اپریدی سره نه وو راغلي، نوموړي وویل چې هغوی یو خوا د غم په حالت کې دي او بل خوا ډېر یریدلي هم دي، خو د انصاف لپاره به خپل غږ ضرور پورته کوي او د ده په وینا د ورسره شوي ظلم داستان به نړۍ ته بیانوي. شاه فیصل اپریدی ویل چې دی او د وژل شوو کسانو کورنۍ غوښتنه کوي چې د هایکورټ ته مشر جج په مشرۍ کې د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي او د پیښې آزادې پلټنې دې وشي. د نوموړي په وینا که څوک هم په دې پیښه کې ککړ وي نو سزا دې ورکړل شي. په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا حکومت ویان شوکت یوسفزي سره اړیکه ونیوله، نو هغوی وویل چې دا د پولیسو معامله ده، باید له هغوی نه تپوس وشي. وروسته چې مو له پولیسو سره اړیکه ټینګه کړه، نو هغوی د خبري غونډې په غبرګون ګون کې لسه ویلو ډډه وکړه او زیات یې کړه چې دوی مخکې خپل دریځ ویلې دی. د پېښور پولیسو یو چارواکي سی سی پی او قاضي جمیل الرحمان د اپریل پر 14 رسنیو ته ویلي وو چې د پوس په ملتیا د اپریل په 15 ماښام مهال په حیات آباد کې په یو کور کې د پټو شوو وسلوالو پر ضد عملیات وکړل چې د شاوخوا 15 ساعتونو تر عملیاتو وروسته یې 15 وسلوال ووژل او بلخوا یو پولیس هم پکې وژل شو. تحریک طالبان پاکستان د دې پیښې ذمہواری منلې وه.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د ایران سفر کوي. وزیر اعظم په دوه ورځني سفر کې په تهران کې ولسمشر حسن روحاني په ګډون نورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. نوموړي په داسې حال کې د تهران سفر کوي چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي چې د بلوچستان په اورماړه کې د 14 کسانو وژونکي په ایران کې پټن ځای نه لري. تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې اورو.
د وزیر اعظم عمران خان د ایران دا سفر به د دواړو هیوادونو لپاره څومره د اهمیت وړ وي، په دې اړه چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د خبریال او د بهرنیو چارو تجزیه کار متین حیدر څخه وپوښتل، نو هغه وویل دی وایي د دواړو ملکونو ترمنځ ژور تجارتي او معاشي تعلقات دي، او د دې سربیره چې کوم ډېر مهم دي هغه مذهبي او ثقافتي تعلقات دي چې دواړه ملکونه یې یو بل ته نږدې کړي. نو فکر کوم د وزیر اعظم عمران خان دا دوره ډېره مهمه ده، او دې دوران به په تجارت، اقتصاد، د ولسونو ترمنځ په رابطو، پارلماني تعلقاتو او د پاکستان ایران د ګیس پایپ لاین منصوبې په معاملو به هم خبرې کیږي. د وزیر اعظم عمران خان دا سفر په داسې حال کې دی چې د اپریل په 14 د بلوچستان په اورماړه سیمه کې وسلوالو 14 کسان له بسه راکوز کړل او په ډزو یې ووژل. د خالی په ورځ د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي یوه خبري غونډه کې وویل چې بلوچستان کې په دې پیښه کې د پاکستان سمندري او فضايي سرتیري وژل شوي، او د دې کسانو د وژونکو وسلوالو کیمپونه په ایران کې دي. دی وی ما سره مصدق اطلاعات دی او غزه تاسو سره شریکول غواړم. اول دا چې دا د بلوچ تر هغه ډلو کاروایی ده او د دوی لاجستیک او تربیتی کیمپونه د ایران د پولیس دننه دي. دغه لړکی مونږ د ایران سره ټول معلومات شریک کړي او هغوی ته مو ټولې نقشې او نښې نښانې په ګوته کړي او مونږ هیله لرو چې زموږ ایرانی وروڼه به د دې تنظیمونو په ضد کاروایی وکړي. د وزیر اعظم د دورې او د پاکستان د تورونو په اړه چې مشال ریډیو په پیښور کې د سیمهیزو چارو د تجزیه کار شمیم شاهد نو پوښتل، نو هغه ویل دواړه هیوادونه وخت په وخت په یو بل دا قسمه تورونه لګوي، خو دی خوشبینه دی چې اوس به دغه سلسله ودرېږي. نوموړي زیاته کړه،
وزیر اعظم ایران ته ځي او په یو داسې وخت کې ځي چې د هغې نه یو ورځ وړاندې د پاکستان وزارت خارجه په ایران باندې تور لګولی دی چې اورومالا کې کومه پیښه شوې ده. زما دا خیال دی چې د پاکستان او د ایران ترمنځ تعلقات ډیر زیات خراب دي، ځکه چې که تاسو وګورئ نو پاکستان د سعودي عرب چې کوم اتحاد دی د ایران خلاف چې جوړ شوی اوس هغې کې لږ په شدت کې کمی راغلی دی، نو پاکستان په غړی هم دی. زما اندازه داره چې وزیر اعظم ځي ډېره ښه خبره ده، په کار داره چې دغه شم دوی وړاندې هم دورې کړی وي، خبرې اترې کړې وي، د دې سره به تعلقات ښه شي، د یو بل سره کم تاوتریخوالی دی، کم په یو بل باندې تورونه دي، نو دا کې به کمی راشي.
بل پلو د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف خپل ټویټر پیغام کې د بلوچستان حمله غندلی، وایي دښمن قوتونه د پاکستان او ایران تعلقاتو څخه یریږي او ایران په دې سخت وخت کې د پاکستان د حکومت او دولت سره اوګه په اوګه ولاړ دی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د بشری حقوقو یو غیر سرکاري تنظیم فاونډیشن فار فنډمنټل رائټس په تازه رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې له 2014 کال راهیسې 1500 کسانو ته پانسي ورکړل شوی، خو په دې کې په سزا شوو هر 500 کې دوه قیدیانو ته غلطه سزا ورکړل شوې یا هغوی بے ګناه. په 2014 کال کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د تر برید وروسته حکومت د امنیت په خاطر په پاکستان کې د مرګ په سزا لګول شوی بندیز لرې کړ. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د بشری حقوقو تنظیم فاونډیشن فار فنډامنټل رائټس او نړیوال غیر سرکاري تنظیم ریپریو په خپل یو ګډ راپور کې ویلي دي په پاکستان کې د 2010 نه تر 2013 کال پورې مجرمانو ته اورولې شوې د مرګ سزاګانو 80% مقدمو فیصلې سپریم کورټ کله دم ګرځولي. صرف په 2013 کال کې په سپریم کورټ کې د مرګ سزا پر ضد دایر کړی شو اپیلونو کې عدالت د 3% خلکو سزاګانې پر ځای ساتلي او 90% د مرګ سزا فیصلې ناقانونه ګرځولي. په راپور کې په پاکستان کې د مرګ سزا قانون په مسلسل استعمال نیوکې کړې شوې دي او وایي د پولیسو لخوا نامکمل یا صحیح پلټنې نه کول، د عدالتونو لخوا د مقدمو فیصلې اورولو کې د ځنډ نه کار اخیستل او د غلطو سزاګانو له وجې یو شمېر بېګنا خلک د مشکلاتو سره مخ شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یا ایچ آر سی پی د اپریل په 15 په خپل جاري کړي کلن راپور کې هم ویلي وو چې د 2014 کال نه تر موجوده وخت پورې په پاکستان کې لږ تر لږه 1500 کسانو ته پانسی ورکړی شوې ده او صرف په 2013 کال کې 14 کسانو ته پانسی ورکړی شو. د یاد تنظیم په خوانی مشر زهرا یوسف مشال ریډیو ته وویل د نړۍ نورو ملکونو په شان د پاکستان نه هم د مرګ سزا په مکمل توګه خاتمه پکار ده. دا وایي چاته چې پانسی ورکړی شي نو هغوی خود دې دنیا نه لاړ شي، خو اصل سزا یې کورنۍ ته ملاو شي. نو ښه به دا وي چې یو تن ته دې د مرګ سزا په ځای د عمر قید سزا ورکړی کیږي او حکومت دې د یادې سزا وخت زیات کړي چې دا مجرم په خپل ژوندانه له زندانه راونه وزي. مشال ریډیو د بشری حقوقو قومی کمیشن یا این سی ایچ آر مشر علی نواز چوہان سره په راپور کې د ورکړې شوو شمیرې په حق لا د تماس نیولو هڅه وکړه، خو نو موړي د خپل مصروفیاتو له وجې خبرې ونه کړې. خو علی نواز چوہان د خالی پورس بی بی سی ته ویلي وو تر څو چې په نظام کې بهتري را نه وسته شي نو ښه به دا وي چې حکومت دې د مرګ په سزا بندیز ولګوي. د یادونې ده چې په 2014 کال کې د پېښور آرمی پبلک سکول پېښې وروسته په پاکستان کې د مرګ په سزا لګولې شوې بندیز لری کړې شو او په 2015 کال کې د پارلمان منظورۍ وروسته په ملک کې فوزي عدالتونه هم جوړ کړې شو. د زهرا یوسف په وینا په تیرو څلورو کلونو کې د فوزي عدالتونو لخوا زیاتو خلکو ته د مرګ سزا اورولې شوې ده او په هغې فوراً عمل هم کیږي.
اور عید ان کو مشال ریڈیو تاثر پپ خبر کے دے شخصی اسکولوں نے اتحادی احتجاج کرو شکایت کبھی چی حکومت دداؤ باوجود آغ مشمن اخراجات ندی ورکڑے چتر سرکاری پروگرام لاندے پر شخصی اسکولوں کے داخل شبی وہ دوی پپ خبر پریس کلب کے درخبری اور نرستو مشال ریڈیو تو چلا تعلیم محکمہ دے دا مسئلہ ہوارا کڑی چاروا کو دے شخصی اسکولوں نے اتحادی وختوں پاڑا سے ندی ویلی تفصیل دے غلام غوث پر رپورٹ کے اور
په پیښور کې د خبری غونډې او احتجاجي مظاهرې وروسته د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر ظفر اقبال مشال ریډیو ته وویل
اوس ماشومان پاس یو اگزام شوی دی نو دی له کتابونو چې موږ نه ورکو دا تقریبا یو میاشت دی شو او ماشومان والدین راځي هغه باکې دم ته باکې د ګروان ته لاسه چې چیرې د کتابونو نه ورکې خو دا پیسې اخیستې دي والدین دا کله مني نو دی د وجه موږ حکومت ته وایو چې خدای قرآن مني دا 41,000 ماشومان دي او تقریبا دا 2,500 سکولونه دي
د شخصي سکولونو د اتحادیه یو بل مشر سید انس تکریم مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دا پروګرام په دې وجه پیل کړی وو چې د سکولونو نه بهر ماشومان چې شمیره یې په لکونو کې ده په سناسه ډول دغه لویا شمیره راکم کړي
د سکولونو نه بهر خو 24,00,000 سټوډنټس دي لکه دا سیکرټری صاحب زما سره په خپله خبره کړې وه چې یاره دې کې وستاسو کوآپریشن پکاري او موږ به دا سکیم ایکسپینډ کوو او مطلب دا دی دا فکر ورځ تر ورځ زیاتېږي دومره موږ ایډمیټ کړي نه چې څومره نوي پیدا شوي رالوی شوي لکه هلته خو آباد دی ماشاء الله زموږ ډېر تیزۍ سره روان دی خو دا دی چې اوس څه وکړل دا یو کال نو په دې کې بعد دا پرایویټ سیکټر د یو دومره غټ ګیپ به جوړ شي د حکومت او د دې چې بیا به دی موږ ته منتې کوي دا سکولونو والا ته به موږ وایو خو بیا به څوک
د هیواد ماډل سکول مشر ساغر دولتزی مشال ریډیو ته وویل چې په سرخار پیښور کې هم په زرګونو ماشومان په خپلو خپلو سیمو کې سرکاري سکول نه لري نو په دې وجه د حکومت د پروګرام لاندې د هغوی په شخصي سکولونو کې داخل کړی شوی دی
زمونږ خپل مالی ضرورتونه په خپل سیو طرف ته پکېدو خو لیکن اوس چې کوم ایشو کوم مسله دغه داره چې ماشومانو سره لاسي قلم او کتاب نشته یو همداسې ناست دي نو بحث خو ما سره دی دوه اتیا دا مسله دا سو ګوري مونږ اوس نن کوم پرېس کانفرنس غو شو پرېس کانفرنس شو په دې کې لوی خان راغلي دي ما سره نه ملګری راغلي د مردان راغلي دي 104 سکول زموږ د پیښور ډیسټریکټ کې موجود دي او د ټولو ملګرو دا مسله د پټول ضلعو کې تر اوسه پورې د پیسې نه دی ورکړی شوی
تر دې دمه د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې یا د ایلیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن فاونډیشن د چارواکو لخوا د شخصي سکولونو د دې ستونزې د حل کولو په اړه سندي ویل شوی خو څو ورځې وړاندې د یادې ادارې مشر د خپلې دندې څخه لری کړی شوی و او په دغه اړه د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې څو ورځې وړاندې د حزب اختلاف لخوا په موجوده صوبایي حکومت باندې نیوکې هم شوي وې ولام غوس مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
په افغانستان کې د نېټو یو لوړ رتبه چارواکي ویلي افغانان سوله غواړي خو ترهګر دوی ته درد او کړاو ورکوي دغه چارواکي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په ودانۍ پرونې حمله غندلې افغان ولسمشر هم د دې حملې په غندنه کې ویلي د افغانستان دشمنانو سرګند کړه چې له بشونو او جرم پرته بل هدف نه لري تفصیل د صالح محمد صالح په رپورټ کې
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی په کابل کې د شنبې ورځ حمله تروریستي بللې او غندلې ده هغه په خپل ټویټر کې لیکلي په داسې حال کې چې افغانان سوله غواړي تروریستان یوازې د درد او کړاو سبب کیږي بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی هم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر 13 منزله ودانۍ د وسلوالو حمله غندلې ده د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلي د افغانستان دشمنانو د ملکی خدماتو د مامورانو په نشه کولو پر عامه تاسیساتو په حمله او د بیرې په خبرولو سره یو بیا ثابت کړی چې له وژنې او جنایت پرته بل هدف نه لري د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبې پر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې حمله کوونکي 15 کسان و چې یو یې ځان وژونکي حمله وکړه او څلور نور یې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي شغلی رحیمی وویل د درویو سرتیرو په ګډون و کسان په پیښه کې وژل سوي دي
په دغه پیښه کې څلور نفر از موږ قدرمن هیوادوال ټول ملکی کسان دي شهیدان شوي او اته نفر نوري هم ټپیان شوي درې نفر امنیتي ځواکونه هم په دغه پیښه کې شهیدان شوي دي
د پرونی حمله پر مهال په مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت کې شاوخوا 2000 کارکونکو راګیر پاتې وو بلخوا درابی پونم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د وړکتون کارکونکي له رویټرز آژانس سره په خبرو کې د خپل سترګولې دلې حال داسې بیان کړ. ډوډۍ مو خوړله چې ناڅاپه زورور چاودنه وسوه. چیغې مو کړې. د ډوډۍ غابونه د ماشومانو له لاسونو ولوېدل. هغې خونې ته ورغلو چې دروازه یې د زغور وه. کله چې وضعیت لږ ښه سو، امنیتي ځواکونو له هغه ځایه وایستلو. تر پرون ماښام پورې د دې حملې مسؤلیت چا نه منلی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري.
د کابل په لویدیځ کې د محمد علي جناح 200 بستریز روغتون د افغان امنیت چارواکو له لورې پرانستل شو. دغه روغتون د پاکستان له لورې په 3.5 میلیونه ډالرو لګښت جوړ شوی دی. د پاکستان د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان له افغانستان سره د خپل هیواد په همکاریو ټینګار کړی. تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغان ولسمشر د زوکړې په ولایت لوګر کې د پاکستان د 14 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی د نائب امین الله خان روغتون محمد اشرف خانی ته ډالۍ کړ. د پاکستان د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان د شنبه په ورځ د کابل په لویدیځ کې د پاکستان د 24.5 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی د محمد علي جناح د 200 بستریز روغتون په پرانست غونډه کې وویل چې پاکستان له افغانستان سره په روغتیایي برخو کې همکاریو ته ژمن دی.
خوشبخت یم د دې اعلان کوم چې په لوګر ولایت کې د نائب امین الله خان د 200 بستریز روغتون چې چارې بشپړې سوي نږدې راتلونکي کې افتتاح کیږي. په جلال آباد کې د پښتورګو د روغتون کار به هم ژر بشپړ سي. د لوګر روغتون د عمران خان له لوري جمهور رئیس محمد اشرف خانی ته اډاله ده. د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی دوی مرستیال سرور دانش د روغتون په پرانست غونډه کې وویل چې اوس هم د هیواد په ځینو سیمو کې روغتیایي ستونزې پر ځای دي او ټینګار یې وکړ چې په ټول هیواد کې باید متوازن روغتیایي خدمتونه او وړاندې سي. هغه وایي د روغتیا وزارت د بودیجې امکانات چې نسبتا په ملي بودیجه کې یو لوی رقم دی په متوازن ډول د ورنه استفاده وسی. په دې اړه د هیواد سیمو او ولایتونو په ځانګړي توګه وروسته پاتې او لرو سیمو ته زیاته پاملرنه وسی. د محمد علي جناح روغتون د کابل په لویدیځ کې په داسې حال کې پرانستل کیږي چې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوی چې ښایي یو شمیر افغانان د پاکستان په یو روغتون کې له عمران خان سره په لیدنه کې له نوموړي غواړي چې له افغانستان سره په روغتیایي برخه او د نورو معیاري روغتونونو په جوړولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په کلني ډول په هیواد کې د معیاري او پرمختللیو روغتونونو د نه موجودیت له امله زرګونه افغانان بهر ته سفر کوي او شاوخوا 300 میلیونه ډالر په درملنه لګوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو. د خیبر پختونخوا سوابې ضلع سره تعلق لرونکي شاسوار چې مخکې سندرغاړی و اوس د تبلیغ په کار بوخت دی د هنر په میدان کې ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. له نوموړي سره زموږ همکاري ساکه مېری مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې موسیقي څنګه پیل کړې وه. راځي چې په مرکه کې وورو.
تعلق د سوابې جلبې سره تا ساتمه او وخت مې ژوند مې په کراچۍ کې کړی دی او بیا مې شوق چې کوم دی ډېر زیات د تعلیم نه د فن سره پیدا شو. فن ما د کراچۍ آرټس کونسل آف پاکستان چې کوم دی داغې نه زده کړه وکړه. استاد ظفر علی خان صاحب زما استاد او بیا مې ژوند چې کوم دی د خیبر پښتونخوا نه شروع کړو د سنگینګ او د فنکار د هنرمند چې کوم دی دا ژوند ما شروع کړو.
تاسو خو په فلمونو کې هم کار کړی که څنګه؟
واو جی فلمونو کې مې هم کار کړی. تقریبا یو 10 فلمونو ما کار کړی دی او یو اردو فلم او رسمه چې هغه په رسمونو باندې جوړو د پښتو جرګه د پنجاب جرګه د سمرم چې جرګې دي دغې خلاف بیا دې جنګي رسمې او زه پکې بیا د جرمني ناراضمه او یو ډېر لوی فلم خو بیا هغې سره سره ما الله رب العزت راته توبې توفیق راکو.
او څومره وخت تاسې د فن سره تړلی وي؟
ونیم کال جی ما تیر کړل.
اوس تاسې څو کلن یې؟
ټول عمر جی زما تقریبا شپږ کاله دی.
شاسوار آیا تاسې تیر ژوند پسې خفه یې؟
نه جی داسې خبره نه ده. هغه ورکړم د الله وا دام د الله ده داسې نه ده جی د الله نه کیږي د الله د غیر نه کیږي بالکل نه کیږي. خفه پدې يم چې ډېر ضایع او ډېر فضول وخت مې تیر کړی دی. داسې نه ده چې فن ته کنزا کوم، داسې نه ده چې فنکار ته کنزا کوم، داسې نه چې هغه ته بد وایم، خو بس زما چې کوم هغه رننګ او هغه منډه تل ډبه هغه غلطه وه. داسې نه ده چې فنکار چې کوم دی غلط دی، فنکار چې کوم دی زما بچو ته زما را روان کول ته ډېر ښه ښه سبق ښایي، داسې نه ده. دا شاعران چې کوم دي، دا اشعار چې لیکي، څومره لوی لوی شاعران تیر شوي، رحمان بابا، غنی بابا، داسې نه ده چې هغو غلطه شاعري کړې، نه جی. خو زمونږ هغه لاره چې کوم وه، زمونږ هغه چې کوم روانګي چې کوم وه، هغه لاره مونږ غلطه نیولې وه. نو بس په هغې باندې جاړم، خفه شم چې آیا دا ما ډېر زیات غلط کړی دی.
اوس هم ستاسې مینهوال تاسو سره هماغومره مینه کوي؟
او د هغې نه زیاته. څوک راته قاري صاحب وایي، څوک راته مولوي صاحب وایي، څوک راته امیر صاحب وایي، ډېر زیات خوشحاله شم په دې باندې.
آیا له نورو هنرمندانو هم دا توقع لري چې تبلیغ ته راشي؟
یاره جی، ټولو نه لوی امید خو رحیم شاه دی جی. ماشاءالله د څلورو میاشتو اراده یې کړې ده، او ډېره پخه اراده یې کړې ده. انشاءالله یو پروجیکټ دی چې دا مکمل شي، انشاءالله زه به د الله لارې ته راځم، زه به دا هر څه پرېږدم.
او ریدونکو، تاسو د شاسوار مرکه اوریدله چې په خاص سندرغاړې اوس تبلیغ په کار باندې بوخت دی. د سره دا مرکه زموږ همکار اساق امیری سمو دا وړاندې کړی و. نن مو یو صلیبیا تاسو ته نشر کوله. په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. د ګل ایاس نه بلند خبرونه وورو.
د خیبر قبایلی ضلع د جماعت اسلامی امیر شاه فیصل افریدی وایي د اپریل په شپاړسمه د پیښور په حیدآباد کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي کسان ترهګر نه، بلکې د دوی د کلي بې ګناه کسان ول. خو پولیسو د خبرې غونډې د غبرګون په توګه له سویل وډډه وکړه او ویلي دي چې دوی په دې اړه خپل موقف له وړاندې بیان کړی دی. په شمالي بلوچستان کې پرون په دریو بېلابېلو پیښو کې یو امنیتي سرتېری وژل شوی او 15 نور ژوبل شوي دي. د دې پیښو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ایران سفر کوي. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکړی چې وزیر اعظم به په دوه ورځني سفر کې په تهران کې ولسمشر حسن روحانی او نورو مشرانو سره ملاقاتونه کوي. د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو وزیر وایي وزیر اعظم عمران خان نوي اقتصادي ټیم ته د هیواد میشت ښه کولو لپاره ذمهواري سپارلې دي. وفاقي وزیر فردوس عاشق خوان پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د غونډې وروسته خبرداران ته وویل چې د خزانې مشیر عبدالرفیع شیخ وزیر اعظم ته د اقتصادي اقداماتو په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان په پکتیا ولایت کې د ګډو ځواکونو په هوایي برید کې شپږ وسلوال ووژل شوي دي. د پکتیا چارواکي وایي تېره شپه ناوخته دا پیښه د زرمت ولسوالۍ په ګوچې سیمه کې رامنځته شوې ده. د افغانستان سولې ولسي حرکت وایي په هلمند کې د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون کوي. دغه حرکت پرون په ننګرهار، خوست او غزنی ولایتونو کې هم لاریونونه کړي ول. د سریلانکا پلازمینه کې په مختلفو کلیساو او نورو ځایونو کې پرله پسې چاودنو کې د وژل شوو کسانو په شمېر رسول واوښتی دی. په چاودنو کې تر 400 زیات کسان ژوبل شوي دي. دغه چاودنو ذمهواري چا نه ده منلې. او په شام کې فعالان او یو څارونکي ډله وایي د داعش او القاعده پورې د تړلو وسلوالو په جلا جلا حملو کې نږدې 500 حکومتي سرتېري او د هغوی متفق جنګیالي وژل شوي دي.
لن خبرینوم د ګلیاس نوورې د لوریدونکو وخت شوې دی. اوس د ماشومانو لپاره د نیسه خبرونه سباون په نننۍ خبرونه کې د جنسي تریو پیښو د ماشومانو د خوندیتوب په اړه خبرې شوې دي. د دې ترڅنګ په خبرونه کې د سوابې سلې یو استکون کې مارخ سره مرکه هم د راځي چې خبرونه ته غوښ شو. سباون خبرونه کې دانیسا اجمل سلامونه ومنه. اوریدونکو، پرستیو کې په پاکستان او په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا کې له ماشومان سره د جنسي تیریو غنې په خري پټ شوې دي چې پکې ګڼ ماشومان وجل شوي هم دي. د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو ادارې ساحل د 2013 کال په ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې هر ورځ لسو څخه زیات ماشومان د جنسي تیریو په خوخ کار کوي. د پنجاب په کسور سیمه کې د 2013 کال د جنوري په 14مه یو ماشومه زینب انصاری ورکه شوه چې د جنوري په 9مه مړی په یو ډیران اومندل شو. د سیمې پولیسو او د زینب انصاری پلار ویلي چې د هغې په بدن د تشدد نښې وي او د جنسي تیری وروسته وژل شوې وه. د دې پیښې پسته د زینب مور د 2013 کال د جنوري په 10مه خبریالانو ته ویلي وو یوازې انصاف غواړي. د زینب پیښې د پاکستان دننه او په نورو هیوادونو کې سخت مذمت شو او آندا چې ځینې ځایونو کې احتجاجونه هم وشول. د زینب قاتل ته وروسته بیا پانسی ورکړل شوه.
د زینب د پیښې څو میاشتې وروسته د پښتني سندرغاړې نازیا اقبال یوه ویډیو مخې ته راغله چې پکې نوموړې وایي ورور یې د هغې دوو لوڼو سره جنسي تیری کړی دی.
نازیا اقبال نه هغه مور یم چې د کومې مور سره زیاتې شوی دی او ظلم شوی دی. زه بیا په خپل هوش کې نه یم، ما په خپلو سترګو هر څه لیدلی دی، هر څه مې کتلی دی. ما نه تپوس کوي چې زما په زړه څه تیریږي. هغه خبر زه تاسو ته ویل نه غواړم، زما په خوله نه راځي چې زه هغه خبرې تاسو ته وکړم چې ما خپل سکر ور په کم حالات د خپلې وړې اتو کالو لور سره لیدلی دی.
د پنده یو عدالت سکال د مارچ په شپږشتمه د سندرغاړي نازیا اقبال په دوو لوڼو د جنسي تیري په جرم کې د هغې یوویشت کلن ورور افتخار علي ته د مرګ او شپږ لکه روپو د جرمانې سزا واوروله. د ساحل ادارې یو چارواکي ممتاز ګوهر مشال ریډیو ته ویلي چې په پاکستان کې په 2013 کال کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښو کې د 2018 کال په نسبت 11% زیاتوالی شوی دی. نوموړی زیاتوي په پاکستان کې په 2018 کال کې د تختونو لادرکه کېدو او وړوکوالي عمر ودونو جنسي تیریو په ګډون 3,872 پیښې رپورټ شوي دي.
پچھلے سال جو لڑکیوں کے ساتھ جن کے تشدد کی شرح تھی وہ لڑکوں کی
2013 کال کے دہلکانوں پر نسبت لماشومان و جنکو سر د جنسی تیری پیخ زیات رپورٹ شوی دی. په دغه کال 2490 ماشومان و جنکو او 1113 شالکانو سر جنسی تیری شوی دی. ساحل اداره د جرمونو په بیلابیل اړخونو کار کوي چې پکې تختونه پر ماشوم د غنو کسانو جنسی تشدد لا درکه کېدل او ځینې نور مسلې شامل دي. په خپل کلنی راپور کې د دې ټولو مسلو ذکر کول د جنسی شدود په اړه یو رښتینی حالت په ډاګه کول دي چې دا شان اړوند ادارې د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي او د جنسي تیریو څخه د خوندي پاتې کېدو په اړه ولسته پوهاوی ورکړي.
کنسرن اتھارټیز هم وو اس کی پریونشن کے حوالے سے سامنے آئے، اویئر جیسا ہم نے بات کی اویئرنس کے حوالے سے کام کرے.
د ساحل ادارې تر مخه په 2013 کال کې په خیبر پختونخوا کې د جنسي تیریو 1550 پیښې رپورټ شوې دي. ګوهر ممتاز وایي په 2013 کال کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې تر ټولو زیاتې په پنجاب صوبه کې رپورټ شوې دي چې څه د پاسه 2400 دي. نوموړی وایي په خیبر پختونخوا کې د جنسي تیریو پیښې ډېرې کمې رپورټ کیږي.
2013
کال کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو په رپورٹ شو او پیخو کې 4% له خیبر پختونخوا څخه دي. دا پیخي کمیږي او زیاتیږي، خو د دې مطلب دا نه دی چې د جنسي تیریو په پیخو کې کمی راغلی دی. په خیبر پختونخوا کې د جنسي تیریو پیخي د پنجاب او سند صوبو په نسبت کمی رپورٹ کیږي.
وو اتنا زیاده نه هی اس کمپیر ٹو پنجاب اور سند کی ہم بات کریں.
د 2013 کال د دسمبر په 13 په نوخار ضلع کې له یوې ماشومې سره د جنسي تیری پیښه وشوه. د نوخار د پولیسو یو مشر ویلي وو چې د 8 کلنې مناهل مړی یې له مقبرې سره نږدې په خشکي سړک موندلې وو او د هغې په بدن د تشدد نښې ښایي چې ورسره جنسي زیاتې شوی وو. د ساحل ادارې یو چارواکي ممتاز ګوهر وایي په قبایلي ضلعو کې د ناسم امنیت او هلته د میډیا زیاتې نه فعالېدو د کلتوري بندیزونو له وجې د جنسي تیریو پیښې نه رپورټ کیږي. نوموړی وایي
ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں اور اسپیشلی شوریز زدہ یا ہمارے
قبائل او نارا مسیمو کی د میڈیا آزادی رپورٹنگ او امنیت ټولو ته معلوم دی. دا نه یوازې زمونږ لپاره بلکې د حکومت لپاره هم چیلنج دی. تر څو چې په قبایلو کې د امنیت ستونزه نه وي هواره شوې، هلته د میډیا رسد او رپورټینګ کول ګران دي. په قبایلي ضلعو کې به د جنسي تیری او پیښې کیږي، خو هغه مخې ته نه راځي.
دا چې په پاکستان کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښو زیاتېدو وجوهات څه دي؟ د ماشومانو د حقونو مبارز عمران ټکر وایي دا مسأله د پخوا راهیسې په ټولنه کې موجوده وه، خو اوس د رپورټ کېدو له وجې زیاتې مخې ته راځي.
هر ځای زه دا وایم چې دا مسأله اوس نه ده، دا ډېر مخکې نه ده، خو مخکې دا دی چې زمونږ معاشرې او زمونږ ریاست او ریاستي ادارو دا منله نه چې دا څیز زمونږ شته، او که فرض که منلی هم نو په هغې باندې به خبره ښکله. چونکې اوس میډیا ډیره زیاته شو پای کې سوشل میډیا مراغلا کې سونه جرینو آغا رپورٹ کې دل شروع شو خو دې کې بیا هم یو سوال ستدي چې زیات تر کیسز آغا رپورٹ کیږي چې کم ماشومان سره جنسی زیاتی وشي او پای کې دا غي مرګ وشي چې کم نارمل سچویشن کې جنسی زیاتی وشي نو هغه باندې بیا هم په معاشره کې خلک خبره کیږي رپورٹ کوي نه
عمران ټکر زیاتوي په پاکستان کې د قانون د عملي کېدو ترڅنګ په عدالتي او د پلټنو په نظام کې هم ډېرې کمی دي چې له وجې اکثره د جیپسي تیریو د پیښو متاثره شوې کورنۍ د انصاف لپاره غږ نه پورته کوي.
مسله دا ده چې زمون پښتانه چې دي نو هغه دا کیسونه چې دي دلته زمون په سیمه کې رپورټ کیږي نه. زما په خیال قانون سازي ډېره زیاته شوې ده، ادارې هم شته، نوې هم جوړې شوې، نور هم جوړېږي، خو هغه سیاسي عزم نشته دی او په خلکو کې شعور او داګاه ډېر زیات کمی دی او په حکومتي سطح چې کوم قوانین جوړ شوي دي د هغې عملداري چې ده نو هغه نه ښکاري. او بله دا خبره هم ده چې زمون زیات زور چې دی نو هغه په ریسپانس باندې دی چې کیس وشي او د هغې په ریسپانس مونږ خپل منډ تړې حالې ځلې شروع کو. مونږ په پریوینشن باندې کار نه کوو، په کار لا چې قانوني طور باندې سیاست چې دی لیډنګ رول والی میډیا، سیول سوسایټي ادارې، سیاسي ګوندونه، مذهبي ګوندونه، علما کرام، شاعران، ټول سټیک هولډرز ځان سره ملګري کې او دای په پریوینشن باندې کار وکړي. بل لا چې زمونږ جوډیشل سیستم چې دی هغه ډېر زیات پیچیده دی، مشکل دی، مهنګا دی، انویسټیګیشن طریقې کار ډېر پیچیده دی او ډېر سائل دی پکې هغه ټیکنیکل کول غواړي دا سیزن به ټیک شي زما په خیال مخنیوی به وشي او سب بهتري به راشي.
د ماشومان حقوقو مبارز امتیاز احمد بیا وای درسته کې په خیبر پختونخوا کې له ماشومان سره د جنسي تیریو په خو زیاتې دوه یو لامل د حکومت لخوا سم قانون سازي نه کول دي.
تاسو غواړئ نو چایلډ پروټیکشن او بیا سپیسیفیکلی په چایلډ سیکشوال ابیوز باندې موږ سره سلام موجود نشته دی وخت په ملک کې. نو دا یو کمزوري ده چې خلکو ته معلومه ده چې نن پورې د خلاف سالیډ اکشن نه دی اخیستل شوی. د پولیس ته نه ده پته چې موږ چایلډ سیکشوال ابیوز کې سو موږ ته کیس مخامخ راشي، موږ به هغه په څه کې چارج کوو. نو هلته دویم فیکٹر پکې دا راشي چې پولیټیکل انوالومنٹ راشي، چې کم یو ابیوز راشي نو هغه ابیوزر د پاره څه سفارش موجود دی چې پولیس بیا دا کمزوري سایت ته نزي، هغه چې کم ظاهره چې کم طاقت ورکه شي دا هغه طرف ته لاړ شي نو هغه ویکټم ته سپورت نه ملاويږي. نو ځکه چې یو کس ته سزا ورکې نو لس به نور ویریږي. نو دې وخت کې خبره الټه ده چې یو کس ته سزا پراپر نه ملاويږي نو هغه لس نور انکار شي.
د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان دی رستیو کې راته ویلی وو چې د جنسي تیریو په ګډون د تشدد بیلابیلو پیښو ته په کتو نوې قانون سازي کوي چې پکې به د مجرم لپاره سختې سزاګانې موجودې وي. نوموړی وایي موجوده حکومت د ماشومانو خوندیتوب یقیني کول غواړي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی د ساحل ادارې د ماشومانو سره د جنسي تیریو په اړه رپورټ رد کړی او ویلي دي چې دا کار یوازې د پښتنو د بدنامۍ لپاره کیږي. نوموړی دا هم ویلي چې د جنسي تیریو پیښو رپورټ کېدو وروسته حکومت د تورنو کسانو پر ضد ګامونه پورته کړي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره هغه خو آلریډي چایلډ پروټیکشن لا چې ده که نه هغه ډېر کې ډېر سیزونه کور شوي دي او زه دا ګڼم چې دا اوس دې وخت چې کوم دي دا ایشوز راوچتوي دا صرف او صرف د پښتنو د بدنامۍ د ذریعه جوړېږي. نور هیڅ هم نشته. دوی مخکې دوی سب مدارس ټارګټ کړي وو، سکولونه یې ټارګټ کړي وو. دا سیزونه چې دي دا مخکې هم د دې ډینایل شوی دی. اوس هم زه دا وایم چې بالکل وي به زه دا نه یم چې نه به وي، خو هغه پرسنټیج نشته کوم چې دی ښایي ځکه دلته کې ټیک ټاک ریچ کلچر دی، باقاعده ماشومان دغه نگرانی کیږي. داسې نه ده چې یعنی بس ماشومان چې دي هغه څوک تپوس نه کوي یا داسې داس دا ایشو دلته ډېر کم دي. د بده مرغه دلته په میډیا کې او بیا اسپیشلی بارانه میډیا کې داسې زونه هایلایټ کیږي. نو زه دا ګڼم چې دا د دې د خطې د بدنامۍ ذریعہ ګڼي. نور هیڅ هم نشته چې کوم چایلډ پروټیکشن چایلډ ابیوز دا بالکل دا دلته نشته. پاغي باندې کاروایی کیږي او پاغي باندې ټیک ټاک اکشن اخیستل کیږي.
اوریدونکو په پاکستان او په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا کې که یو خوا اکثره میندې پلرونه د ماشومانو د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي او اکثره د جنسي تیریو په څیر د خبرو اورېدو وروسته خپل ماشومان له کوره بهر تللو نه منع کوي، خو بیا داسې ماشومان هم شته چې په خپل ژوند کې د کامیابه کېدو وروسته د خپلې ټولنې دفاع کول غواړي. د دې یوه بېلګه د سوابې ضلع معروخ ده. راځئ چې له هغې سره دا هم مرکه واورو.
working folks, Grammar Higher Secondary School, Shamansur Salabi. کلاس 9 ایگزام اوس ورکو
خان نو مارخ تا په نهم امتحان اوس ورکو مخ کی چکم کلاسونه او داول نه واخل تر اتمه پوری اغه کی د یک شرطه پوزیشن اغسته دي
او جی اغسته مې ده که اوس راځم کوم کې خپل کپونه مپونه سکول را راکړ دا را سره پراته دي
نو څومره کپونه انعامونه دي ګټلې دي
د بچپن نه ول تر اوسه پورې بس اخنو نو
او ستا د سبق ویلو طریقه څنګه وي
ډېر ستړي کوم ته یوې بجې پورې ورشم اوس روټین مې چې تر دولسو بجو پورې ماستان ټایم وي هم چې سکول نه سهار ټایم زم نو په بس کې فری ټایم وي اوس نه سم نه غم خپل بوک لور کوم چې زه وارم چې زه سجده کوم دا ټایم ویسټ نه شي او چې واپس یې کې راځم نو بلا ټایم وي نو هغه ټول خپل سټډي لور کوم
او دا راته وایي چې د سکول د کتابونو نه علاوه د نصاب د کتابونو نه علاوه ته نور کتابونه لولې
او جی نو نه مخخ می ډیر کوشش کوم چې ایکس جنرال نالج بوکس تي دا زه ډیر ډیر ګورم
نو ته څه وایي دغه کتابونه چې یو ماشوم ګوري هغه د پاره دا څه فائدہ کوي دغه کتابونه
دا ډیر ښه چې تاسو دا څه چرته هلک ورشي نو البته څوک دا څه تاسو کې جنرال اچا موږ بوکس کې چرته نه ویل سکول په بوکس کې نه آی کی
نو د معلوماتي کتابونو نه علاوه نور د ناولې وغیرہ ګوري د تاریخ کتابونه کنه
او اپا کوم ګورم ډیر خاص نه ګورم دا سټوریز وغیرہ ډیر وایم
او نور ماشومان ته بس پیغام ورکول غواړي
چې بشران د تسوی هغه پکا دی او د خپل بوکس بس بیسټ فرندز چې کوم دی اپ بوکس دی چې کوم ټایم ته دا شامل اوی غنو لبم کول پکا دی پریکټیکل نه فزیکل کړي پک کول پکا دی
صحیح نو ته چې لکه او سکول کې په کوم گیمز وغیرہ کې ساخلی په لوبو کې
او جی سپورټس کې وزاحم
نو ډیر مهرباني ماروخ چې تا مون ته ټایم راکو خبرې درا سره وکړلې
او جی ورنه تاسو کال کوي زه تاسو څنګه نو
اوریدونکو لمارخ سره مرکه تاسو ووریدا پراتونکو نور خبرونه کې بل نور ماشومان سره هم دغه سي مرکه تاسو ته دروو په نننې خبرونه کې مو په پاکستان کې د جنسي تیریو او د ماشومان په خوندیتوب خبرې کولې که د خبرونه په اړه سرای لره نو ضروري را سره شریک کړئ تر راتلونکو بل خبرونه پورې درنه ځاني ساجمل اجازه غواړم خوشاله اوسئ اور دن کو مشال ریڈیو تا سوره اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه جمهوریت غغونه د خبرونه زم همکار عبدالحی کاکړ جوړه کړی دا راځي چې ورته وښو
په جمهوریت غغونه پروگرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلای کوم د خبرونه د حقوق شخصیتونو په اړه دا چې په پاکستان کې د جمهوریت بشری شهري او قانوني حقوقونو او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وحل سوي ټکول سوي او نورې قرباني ورکړي د نن خبرونه د تعلیم حق ګټلو ته ځانګړې سوي ده او په دې لړ کې د سولې نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی پلار ضیا الدین یوسفزی د مبارزې کیسه دراوړو
امن زیر او سرک بلونه امن کلی شنفسونه د علم په سر درو کې د بیګرو اوازونه د سپوږمۍ په رومانیش په د شپېلې خواږه چرونه د جانان په سپینه غاړه د رامبیل چامبیل ګلونه
زیاودین یوسفزی دا نظم په 2008 کال کې اورولې د کابل په یو مشاعره کې و خو لیکلې په سواد کې و هغه د نظم الهام د افغانستان یا د قبایلی سیمو له تشدد نه بلکې په خپل غیر چاپیر کې د طالبانو له روان ظلم او جبر اخیستی وو زیاودین یوسفزی له هغو څو کسانو وو چې له 2004 بیا تر 2010 پورې په سواد کې د مولانا فضل الله په مچری د وسلوالو طالبانو د تشدد پر ضد مزاحمت کولې خو مزاحمت سیاسي شعور غواړي او د زیاودین یوسفزی په وینا دا شعور پلار ور کړی وو
زما پلار اگر چې عالم دینو امامتین کولا په سکول کې استاد هم خو هغه ډیر روحان فکر انسانو او ډیر سیاسي او خپل سوچ کې هغه ډیر سفرونو کې کړی وو لکه د هندستان بیا ګاندی او باچا خان او قائد اعظم دا ټول کوم شخصیات نو یا ابو کلام آزاد دا غینه ډیر واقف هم
نو هغه په ما ته ډېرې قصې کولې د خپل وړوکوالي. نو دا هغه ډېر د سیاسي فکر خاوند و او بیا هغه به په دې کلاس تفریق لکه د شتمنو او د غریبو خلکو چې منځ کې کم تفریق دی په دې حواله مې هغه ډېر حساس و. نو لکه چې برابري وې معاش نو یو خو د هغه د فکر نه ډېر متاثر وم پوړخوالي کې رجحان زما سیاست غاړې ته سیاسي فکر ته فلسفې ته د انساني مسایلو ته دغه شعور ته زما ډېر زیات و.
زیاودین یوسفزی د 1999 کال د اپریل پر 6 نیټه د خیبر پښتونخوا د شانګلې په برکانه کلی کې زیږیدلی. پلار ورته سیاسي شعور ورکړ خو د سیاسي فکر د عملی اظهار موقع هغه وخت ورته ملاو سو چې په لسم جماعت یا سنت کې وو.
زله په نهم لسم کې ومه چې په هغه وخت کې په شانګله کې د پاکستان نېشنل پارټي د بزن جوسف د ګروپ څخه لکو هغه کې زما وخت هم شامل و. فیض محمد خان پاپا علي گوهر افتخار او نور داسې ملګري وو د شانګله چې هغه به د هغې د تعلیماتو پرچار کو سټڈی سرکلز به کولو. لکه یو غاړې به زه جماعت ته تمه هلته کې به ما د قرآن پاک تعلیمات ترجمه مې کوله. د یخ جنگ زمانه وه 2003 4 که نظریاتي غونتې وخت و. یو غاړې ته د هغه تندرو خلک چې کوم دي هغه تیزو ګرمو او بلې غاړې ته دا لږې دانې وي چې دې به د طبقاتي سیاست خبره کوله د قومي سیاست خبره کوله. او ما اولنی تقریر چې دی نو هغه ما په نهم جماعت کې زه اومه او زما د سخر کور ته چا وخت زما سخر نه و چې چا نصر خان د هغې په ځای کې د عبداللطیف افریدي صاحب چې کوم دی هغه راغلی و دی د هغې د پارټۍ خلک و. نو هغه کې ما تقریر کړی و په هغه وخت کې.
زیاودین یوسفزی له لسم جماعت وروسته د سوات په جانزیب کالج کې داخله واخیسته. هلته یې رجحان د مذهبي پارټي جمعیت علما اسلام فزرامان ډلې د ځوانانو سازمان جمعیت طلبا اسلام پر لور شو. خو څه وخت وروسته یې سیاسي فکر چورلټ بدل سو او طبقاتي سیاست کوونکي ډیموکراتیک سټوډنټ فیډریشن سره ملګری سو. بیا یې سوچ وکړ چې د دې تنظیم سیاسي هلې ځلې ډېرې محدود دي نو د عوامي نیشنل ګوند د ځوانانو سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن کې شامل سو. خو په انګریزي ژبه کې تر ماسټری کول وروسته د پارټیانو سیاست پرېښود او د تعلیم د حق لپاره مبارزه پیل کړه. هغه په 1994 کال کې په مینګور کې خوشحال سکول بنیاد کښه شود. شاوخوا لس کاله وروسته په سوات کې طالبان راښکاره سو او هغو سکولونه او خپل مخالفین په نشه کول شروع کړل. په دې حالاتو کې ضیاءالدین یوسفزی د تعلیم د خوروونکي پر ځای د تعلیم دفاع کوونکی جوړ سو. هغه به په جلسو غونډو او رسنیو کې د طالبانو پر ضد خبرې کولې.
ما د هرې میډیا سره خبرې کړې دي ستاسو د سره او ظاهره خبره ده ملالې بره سره هم کولې. ما ته به وخت په وخت باندې خطونه راتلل چې یاره دا ته چې سکه دا مونږ په نوټس کې دي دا سکول هم ستا چې کوم دی دا د مغرب سکول دی او دا بند کا دا جنکې چې راځي سکول ته نو دا ټیک خبره نه ده. د الکانو دا دغه چې کوم دي کپڑے چې دي دا پینټ شټ ختم کړه دا جامې شي لکه دغه سي دړکې دمکیانې به مونږ ته ملاوي دي. او دومره سخت وخت په دغه حالاتو کې چې د طالبانو دهشتګردو ترکګري او دغه دهشت په انتها باندې په هغه کې خبر کول ډېر ګران کار و. خو ما به خلکو ته وی چې خبره کول د ډېر زیات ګران نه کول د ډېر زیات ګران کار دی ځکه چې مونږ خبره نه کوو نو بیا به زمونږ د مسلو حل نشي راوتی.
د جنرال مشرف په واکمنۍ کې په اسلام آباد کې د لال جماعت پر ضد ترپوځي عملیاتو وروسته د طالبانو په سوات کې مشر مولانا فضل الله په سوات کې تشدد نور هم زیات کړ. پولیس او مخالفین یې وژل، هنرمندان یې ځورول او لسیمې شړل، په لسګونو سکولونه یې په بمونو والوزول، د ښځو په بهر تلو یې پابندي ولګوله او د نجونو تعلیم یې بند کړ. د دې پر ضد په سوات کې په سیاسي توګه ویش کسانو د ګلوبل پیس اسوسیشن په نوم سازمان لاندې په 2009 کال کې غونډه وکړه چې ضیاءالدین یوسفزی یو له فعاله غړو وو. وروسته هغه د سوات کامی جرګې سره ملګری سو او ویاندې جوړ سو. د هغه ورځ تر بلې د طالبانو پر ضد خبرو هغه د طالبانو په نظر کې راوست. د طالبانو یو مشر په خپل ناقانونه اف ام چینل د هغه نوم د هغو کسانو په لیست کې اعلان کړ چې طالبان به وژني. له ضیاءالدین یوسفزی سره به ترځان د کورنۍ غم زیات وو.
زه د دې خبرې نه ډېر زیات یریدم چې خدای مکا چې کدا خلک راشي او ما د کوره وباسي او ما زما د بچو او زما د ښځې مخکې مې مړ کی نو زه به مړ شم. خو ما سره به دا د مرګ نه پس دا غمو چې زما دا بچی چې دا به ټول عمر بیا د دې ټراما نه راونوزي که هغې ما په داسې حالت کې مړ وویني چې ما د هغې مخکې مړ کړي یا ما د هغې د مخکې بوزي او چېرته په چوک کې مې غورځي. نو د دغې نه د بچ کېدو دپاره ما به شپې د دوستانو سره کولې تقریبا دوه هفتې. نو دغه یقینا چې ډېر زیات ګران وخت و.
له ضیاءالدین یوسفزي سره د خپل مېرمنې او بچیانو فکر و، خو د هغه له مېرمنې تورپیکۍ سره بیا د هغه غم و.
ما سره خدا یاره ډېره زیاته وه. ما یو ورځ دته اندرپایي کېښوده زمون د کور نه آخوا شانې او کالونۍ وه. نو ما وی که هغو راځي، نو د دې وجې نه به ورله زه په خپله تلم. اس وم چې چا ټالۍ وکړه نه وخته یا به چا وروهو، نو ما به دو نه پرېښوده. ما به ضیاءالدین ته وی ته مزه، زه به خپله لاړه شم او دا به بیا هم لکه به ما پسې را روان. زه به ته قار وم شم وایي زه د څه دپاره روانه یم، تاسو خو صبر وکړئ، دا ور به زه کلاو کوم. نو ما وی که دا کسان راځي نو ته به د اندرپۍ باندې آخوا وړي. خو بیا هلته کنډتار شن لګېدل او ما وی که ولې خدای مکه د ده پنسه ول خلي دا را گذار شي. نو دې وجه ثابته شوه دا کارل راودل به پرې کول چې صبر کېږي.
2008 کال هغه کال و چې پکې د طالبانو حملې او ظلم انتها ته رسېدلی و. نژدې هر سهار به طالبانو د مینګوري په گرینچاو کې د خلکو سرپرې کړي مړي غورځول، چې وروسته خلکو گرینچاو ته د خونی چوک نوم ورکړ. د ضیاءالدین یوسفزي زوی خوشحال خان په هغو ورځو کې 12 کلن و او چې کله به یې مړي لیدل نو د پلار تصویر به یې په ذهن کې وګرځېد.
هغه ټایم کې زه 12 کلن وم، زما دا غټ خوف و چې پولیسانو سرونه به کټ کول، نو په بوجو کې به سرونه اچول. نو مای سپته لګي چې زما دا غټ خوف مای کې دي زموږ کوته څوک راشي ورکولاو مو ته ورکولاو کا وای چې بس تاسو پلار سر دی یا زموږ د کور مخکې گزار کی. کله چې موږ چک پوینټ ته بالته ډېرې وینو، هر چک پوینټ ته موږ رسی چلته موږ هلته طالبانی ودرولو، نو زما نظره به ډېر زیات
د ضیاءالدین یوسفزي لور ملالا یوسفزي هغه وخت 15 کلنه وه. هغه به د خپل پلار د ساتنې لپاره هر شپه تر ویده کېدو لمخه د کور ټولې دروازې او کړکیانې تړلې. خو ضیاءالدین یوسفزي ته یو ورځ وویل سو چې طالبانو ملالې ته دړکه ورکړې.
ملالې ته په یو فنکشن کې دعوت و، نو هلته کراچۍ کې زموږ سره د یوې ښځې ملاقات وشو او هغې موږ سره ملاقات لپاره راغلې وه. هغې ما ته په ګوګل باندې سرچ باندې وویل چې تا ته پته نشته دلته کې یو خبر دی چې ملالې ته طالبانو ترکه ورکړې ده شاد بیګم تودې ته. نو زه ډېر زیات پریشانه شوم، زه دومره خفه شوم چې د هغې نه وروسته بیا موږ د چا مېلمانه وو. نو زه هغه چې په کوم کور کې مېلمانه وو نو زه به په مخه واشروم ته تلم. نو لکه هغه دباو دومره ډېر و، ځکه چې ستا یو داسې لور چې هغه ستا ملګری ستا کامریډ یعنی هغه یک جان دو قالب چورته وي هغه ته دمکی ملاوی کی، نو دا ډیر زیات سخت و. خو جی
ضیاءالدین یوسفزي د دې دړکې وروسته د خپل لور ملالی د تحفظ په لړ کې ځینې اقدامات وکړ، خو باور یې نه کولی چې د پښتنو په وطن کې او د اسلام مقدس نوم اخیستونکي به پر یوه ماشوم انجلۍ حمله کوي. خو د هغه دا ګمان یوه ورځ غلط ثابت شو.
زه په سوات پرېس کلب کې په یو د استادانو یو ریلی وه، هغې ته زما تقریر و. ما لا تقریر نه کړی چې په دې منځ کې زما ملګری احمد شاه ته فون راغی چې د خوشحال سکول په بس باندې یا د هغې په ګاډي باندې حمله شوې ده. زما د تقریر نوم اغېسته کېده او دلته ما ته په غوږ کې پټه شانتي دا خبره وکړله. نو زما بالکل رنگ جب شو، ما لنډ غونې تقریر وکړو. بیا مې خلکو ته وویل چې را ما ته ایمرجنسی ده او زه هسپتال ته. نو بس دا غځینه چې زه نېغ لاړم، نو په لارې بیا ما ته وویلې شو یو بل دوست راته فون وکړو چې آو تاسو د سکول په ګاډي حمله شوې ده، استا لور پکې زخمی نه، دوه نورې ماشومان پکې زخمیانه شوې دي. چې زه دا لاړم هسپتال ته، نو بس ایمرجنسی کې پرته وه ده او په کېجوالټۍ کې. زه د دې د کس طرف ته ودرېدم، دا مې ښکل کړه په پوزه په سر او په زن او ما وی بادره لور ته زما جنگ د کرکې سلسلې دي. امن مینه ده، مزید جنگ جنون دی او سپیتوب دی. امن روغه سړیتوب دی، جنگ غربت دی بدحالی ده. امن شته دی سوکالی ده، جنگ بغداد افغانستان دی. امن خاد آباد جاپان دی، جنگ کینه ده جنگ فساد دی. امن ټینګ ساتل جهاد، جنگ قبرونه جنازی دی. امن ژوند دی ترانی دی، جنگ درانه پړونی سپکړي. امن ننګ دی او حیا ده، امن ژوند دی امن ساز دی امن مینه ده کلا ده.
درنو اوریدونکو په جمهوری ژغون پروگرام کې مو د تعلیم مبارز ضیاءالدین یوسفزی د مبارزې پر مهال د ګالولو ستړو کیسه واوریدله. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای سئ. تر بلې خبرونې پورې زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
خوشحالی و خوشحالی و دیر خونی زندگی و اسفا ویسا.